پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ولستری مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارج بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنې کوي. طالبانو له شپږم ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغانو نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمینه کیف سربیره د بریدونه د نوې څپې دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تیرې فبروري په 24مه پیل شوی له هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړی پیلی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوري ایډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 9مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلی لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړی وو. لیکلې دي، موږ له تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداری ورکړی دی. که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په دې اړه راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس زموږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبان او په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په دومره ځای ملور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خپاره کړي له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې مهال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګړو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپل برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي خزینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ایز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخت یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیمې نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخه کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت ته په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له حقونو فعالې نجیبې ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولی د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای پکچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
خاطر پر دې سوي چې د ښځو له حقونو فعالی نجیبی ایبی سره یې د طالبانو د حق پریکړې په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدلای شي.
بیا بام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په سلګونو بیا اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درمنل لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې هم په زندان کې ده. تفصیل په دې راپور کې وو.
فوات یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15 په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړی و. ډاکټر ویلی و هر امیش د معنی لپاره راشي بیا بیرته ولاشي. تاسو په همدغه اسناد دلته راتلای شي. د ډاکټر اسناد په لاس کې دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو له خوا ونیول شو. 15 ورځې وروسته پلار می په زندان کې مړ شو. مور می، ماما می او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فوات یارمل د پلان مړینا تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي دا غوي تعداد چې تر 1300 پورې دي، په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی، یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنار غونتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و، همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده د پریګل بیبي هغه هم بیماره ده، موږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1528 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 301 وشته او په کراچی کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشلګیس.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډیری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو خبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډیر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د اسرائیل نوی حکومت سره همکاري تسترګې پلار دی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د تر دې وړاندې شاو خوش پړس کله واک پلاس کې درلود. تفصیل په دسمه سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دی ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیش د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنیو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې ته ړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګون مشر دی د پنځشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مواردل چې د اسرائیلو نوی نمړي وزیر نتانیاهو لوړ کړی د امریکا ورته سترګې پلار د چې بیرته وای په خانه اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوټبال لډګره د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلی لوبغاړی پیلی لدې نړۍ سترګې پټ کړي. په دې راپور کې چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی ده د پلی ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړی پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډیسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2020 کال راځي د کولمو د سرطان ناروغي درلود او تر درملنې لاندې وو. د پلیلور کلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او سره ویل کل موږ له تاسو سره ډیر مینه لرو، آرام اوسئ. پلیچپ د قطر د 2020 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو، خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په دوو لسیزو کې په شپږ نیم سو لوبو کې 281 ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهور شو چې د بیل اپ نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1958 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند، هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1988 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده، په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلید رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارز یې په څو فلمونو او ټلویزیوني سریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي، د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفټس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څخه زیات وو، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور وو، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر وو. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله د هیواد اشغال کړی وو. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي وو کله چې دی سخت ټپي وو د افغان دشمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پای ته رسیدلې چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پای ته رسیدو وروسته اوس یې ځای اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناه سربندونو ویالو سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي چې اوس هم هغه شان کندر پراته دی او د اوسیدو وړ نه دی. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ له څلور سو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دینی عالمانو پر منځګړیتوب شاوخوا څلور ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسېده. تفصیل به د زموږ ځایي همکار په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکي دي او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوی روغه جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زمونږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ کې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس زمونږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته، خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو زمونږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولې، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکي به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی، نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپناه ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګنی یا کوم مشکلات چې مخکې دي سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغه په خاطر باندې ټول ولسونه دینه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور په پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په دوه نوي کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پریکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادی سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والی صاحب ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوال مؤسساتونه مغوښتنه دا ده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چستنیږي، نو بنیادی هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبې د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نن لري، نو خلک چې ورزینو سرپناه سره سره د غنور سہولتونو ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیس کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ دوه نوي کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې، سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخم دلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه ورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي، له دندو منه شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کو په زر دو زر زنانه زمونږ خورګانې په کار کې موسو کې داسې فکر وکړه چې لس زره نفر په لس زره کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې نوي فیصده خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه شمېره چې شوه لوړه شوه، نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د خبرونه دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یو یا دونه کوم کچرته مو خبري خبرونه نوی اوریدلې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي ولولې او اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګا خبره کړې ده، هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنه یې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلي او تېره اونۍ یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغانو نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغانو نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیاب هم شي ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شنکړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلې له دې نړۍ سترګې پټه کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمی پر مهال د لیونی سپی ناروغي ډیریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سکل دوی د لیونی سپیو د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړې دي. د لیونی سپی ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپی او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغیزمنوي چې که یې په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې طبيعي. ستاسو په سیمه کې کوڅه ډب سپیان څومره لوی سرخوګای دی؟ د لیونی سپی د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي، او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغي او بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث راغوښتل شوی. مخکې دې چې بحث تر سور ازي په دیاړې او راپور واورو چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړې دي.
ناگهانی یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. ما چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړې مور وایي د سپی له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره که خانه آوردن دیدم که بیخی جک
کور ته مو چې راوړله هغه وروسته مو روغتون ته یې وړ. ډاکترانو چې وکوت ویې ویل باید واکسین ورته وشي،
او بل روختون ته ولیکدولو. په بل روختون کې لمونږ 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزورۍ کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسینې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو دریو کلونو کې 9,000 سپیان واکسین واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړي او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 ته راټیټه کړې ده.
د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونیو سپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د داړلو له لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختېدلو سره یې د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
و امریدل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 40,000 پیښې ثبت شوې دي. نږدې 40 کسان هم د دغه سپیو د داړلو له کبله مړه شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری سټډیو ته وصل دی. شینواری صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته د معلومات ورکړي چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو وایروسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده او دغه یو نوو وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوي هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک دی انسان ژوند لمن جوړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنه په امریکا کې 40 واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولې نو ورکړي وي او په دې وایروس باندې اوسوب مصاب شوی دی دغه نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې اوسوب لیوانه سپه یا داسې یو تیلرونکو حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان په مصاب شي بیا دغه نه د جوړېدو امکانات ډیر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانای سپای وو او کنه عادي سپای داړل دی. نخې نخانی څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بيخي امکان نه لري.
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه وسی دا وایروس ونه لري او هغه انسان ودړي دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې کو واکسین وو کې احتیاطي خدي په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته وایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغه خپل خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډيږي او حرکت او د ژبې رويستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایرس مصاب شي او د خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نتیجنې او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي کوریا نو کله چې انسان و چې وخوړل شي داسې حیوان په واسطه کې پیښو وي که سپیوي یا لیو او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په وایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پریمینځل شي او بیا یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې مونږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د فتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا مونږ داسې خاص تداوی نه لرو اراض ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامهشتي وخت نیسي چې اراض ولایم ورکي نظر د دې وایرس انتقال د په بدن کې کچیرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزی سیستم ته نږدې اوسي زر اراض ولایم ورکي خو کچیرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض ولایم ډېر وروسته ورکي نو په ابتدا کې داسې اراض ولایم ورکي چې سردردي وي ګنګسیت وي لکه عصبي سیستم اراض ولایم چې دی هغه کچیرته ورکي چې هغه کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکی خپل د عصبي سیستم ګډوډي او نورمال شکل سره یو انسان کچیر تفالیت کې غفلتونه نشي کولای نو دا خپل هم به خطرناک کېدل شي د جامعې لپاره
خبره ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپای لی ونای سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې لسپای سره مخامخ کیږي مثلا کوڅډا بیسپی او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لوی ښارونو کې څه د دې بایس کې چې د غسپلی ونی سي
په عموما کې د وایرس سره دا یو د غلری تاریخ چلری چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس سره شوپرک ورته وایو دا یو نو پرنده دا عموما د وایرس سره په دې کې اوسېږي او د ژوند دوران پکې تیري عموما دا د شپې راوځي بهر ته ک سپایوي انور داړون کې حیوانات وي کدا ورته په مخ ورزي دا خوري او بیا د غین وروسته دا خپل مصاب کیږي کله چې دا مصاب شي ک عموما من دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوړته وي د دې خطر سره ډېر مواجهي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما کوئی کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپي هله مصاب کیږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک اوخري او د دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دیته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي چې خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدل شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ تاسو په کورو کلی کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسېږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولای او خپل توازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه اوریدونکو چې ازادي راډیو او ری ډاکټر صاحب کوڅه ډا بي سپي په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی سره لدی چې تاسو ویل چې دا ویروس اصلا دی او شاپرک ډوله الوتون کی پرندې په وسیله باندې انتقالی کی چې بیا سپی چې د شپې په محل په افغانستان کې په لوی خارونو کې آزاد ګرځي هغه دغه ویروس پې ته انتقالی کی یا هغه پرنده سپې خوري یا مثلا هغه پرنده ممکن سپی ته خپل ویروس انتقال کوي او دا ول سره نو څه کول په کار دی په لوی خارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې ترڅو انسانان له دغه وژن کې ویروس وژغورل شي ځکه شل زره پیخي په افغانستان کې ډيري پیخي دي زه فکر نه کوم چې په نور نړۍ کې پیخي دومره سب شي ځکه په نور نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپی هم چې دي تر ډیره په کورونو کې ساتل کیږي د شپې له خواینه کوڅړه به سپی کې نسته کم تر کم په اروپا کې مثلا چې تاسو ګوري په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅړه به سپی ګوري نه
کپلومري کې دا چې وایو نړی کې هم داسې نه کارونه شوې دي د دې د مخنیوي په خاطر باندې حتی وحشي حیوانات ته په نړیواله سطح باندې غوې ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کیږي د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کیږي خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کوو یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کیږي هغه د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي ترڅو پورې یو د ځنګل حیوانات کوم محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي کسبه دی او شو ده کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټول کورونو ته توصیه دا ده او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرینه خدل شي په آزاد سطح باندې یعنی په دې خاطر باندې په آزاد سطح یا بیرون ته چې دا په شپې په اطرافو کې خصوصا موږ تاسو په لسوالۍ کې یا په خار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپی وخوري او هغه کورنۍ سپی بیا زمونږ د کورنۍ د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایرس د انتقال سبب شي نو خبره دا ده په ویلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته وایي او یا حیوانات ساتي لکه سپی او پیشو نو دا باید د شپې د خوانه پرینه خدل شي او واکسین شي متواتر د حیواناتو ډاکټران سره په تماس کې وي کال کې یو دفعه یا دوه دفعه هغه واکسینونه ورته وکړي او په دویم ځای کې دا چې بیرون ته په آزاد شکل پرینه خدل شي تر څو نور حیوانات سره یا وحشي حیوانات سره په تماس را نشي نو دا باید مخنیوی لاروي او په خاریان اخر کوڅو کې چې څومره موږ ډیر سپیلرو داده شروالي او موږ د صحت عامه وظیفه لري چې دا سپی باید ټول شي واکسین شي په نخښه شي تر څو پورې دا د دې سبب نشي چې دا وایرس انسانانو ته انتقال کړي.
بله ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته یو اوریدونکو پر فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړي ده مهدی پونم باندې وای زموږ کور کې یو سپایل ونه شو درې ماشومان وداړل ناروغانو ته درملنه شروع شوه او سپای مهم وای لمنځه یو ورخه پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به د همدې سپی روزنه او پالنه په غاړه درلوده سپی هیڅ هم نه ویل چې علت به څه وو دوی ویل چې سپای له ونای شو درې کسان وداړل خو یو کس ته چې سپی پالنه یې کوله روزنه یې کوله هغه تی غاګونه ک مانا دا چې سپای له ونای کیږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژنې څنګه
دا شونی نه ده که چیرته یو سپی له ونای شي هغه بیا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وو پیژنې حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي او دا یو نفر چې ډیره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پریښوي چې ممکن دې خدمت کړی دی دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي نو دا شونی نه ده او امکان هم نه لري خو ممکن داسې وي چې هغه وخت کې به د دې هغه اراض والیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضې وختونو کې شدت پیدا کوي بیا په ځان نه پوهېږي خلاص شي نو کېدای شي په هغه وخت کې داسې نه وي او د دې تداوی داسې ده چې په کوشش باید وشي په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې یو نوه ایمیون ګلوبولین مونږ لرو تقریبا دوه نوه لرو درې نوه چې دا مونږ په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې هغه څوک چې لیونۍ سپی وخوري باید دا وکړي چې ډېر مفید دي او دا د دې وایرس په قابو کېدو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګ کې باید واکسین وشي نو لیونۍ سپی خوراک چې دی چې کله هم دا لیونۍ کېږي اوس سل فیصد هم داسې نه شو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري خصوصا سپی بعضې سپي داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي هغه هم حیوان دی یعنی بعضې حالات نه شي تحمل کولی ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حملهور شي د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده
هو بل اوریدونکي خاکسار شینواري لیکلي سلام کړی دی تاسو ته ډاکټر صاحب ویلي چې وایدا مریضی د لیونیس پی په کوم موسم کې ډیره وی په وړي کې او په ژمي کې او بل وای کې او کس وداړي نو هغه عاجل مرسته ورسره کېدلی شي
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري دا یو وایرس ته عموما دا وایرس که هر موسم کې د سپیتا یا حیوان تر رسیدي هغه په مرض اخته کولی شي او هغه اراض علیم ورکوي خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډېر زیات ځکه وي چې دا حیوانات که څوک بیرون ته پرېږدي سپی وي او که پیشو وي بیرون ته پرېږدي حتمن د نورو حیواناتو سره په تماس کې راځي او که په اوړي کې وي هم په آزاد ماحول کې د حیواناتو سره یا دغه پرندګانو سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کېږي او په کلم چې یو څوک یو سپی خوري که هغه لیونۍ وي او که نه وي ښه خبره دا ده چې دا صاحب باید په ګرمو اوبو صابون باندې پریمینځل شي او تر یو وخته پورې که چېرته ډېره شدیده خونریزي رګ او شریان نه اوسي باید ونه ګنډل شي او په څنګ د دې کې باید واکسین او ایمینوګلوبولین باید وشي ورته
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان راځو یو اوریدونکو تماس نیولې د استډیو ته د نظر به واورو پوښتنه به واورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري
السلام علیکم
علیکم السلام اڅک زای صاحب سلام شي مهرباني
الله جلاله وجل سره صاحب خیر جوړ خیر تا ډاکټر صاحب ټول ډیر ډیر سلامونه کوي د شخص فشار کورو جوړ بیاس
او ډیر مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایرس څومره خطرناک دی خلک په اړه څومره په هوای لري تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې مهرباني وکړئ چې وایې رات
مننه خوشاله وسه ولا خبر موضوع خو ډیره بیخي شایسته موضوع ما بول ور په دغه خبرونه په بي بي سي کې د نظر ورکې چې مثلا ادب د کوڅه د بسپی زیات سی ویډیو متاسفه ناس موږ د خپل ازادي رادیو ته تلاس رسې نه لرو چې موږ سره کوم وس واغو نو د کوڅه د بسپی خو دا رقم دی کده توبم چې لو جنس موږ د کابل کې مراد سره مخ کیږي کنه دا په کنداک چې مزه وسه ځا بیا ورو لو جنس
غاګ مرادي مهرباني وو
او چې په کندار کې ولا مزه د غزمر یو مسایا او شاخو یو مسایا و داړي په بارا کړه هغه درکه به شغل نو سپوږی چې ډاکټر توالي ډاکټر سپ ما ستنی ولګولې هغه به سجویش په بابا د بیا ملسل کني غټ سړی ول درې شي کم جوړ مخسن چې ماته راکلی بارا و داړي چې ویش په بابا د بیا ملسل تا کم دوه نه نور ما ول د ما سره په مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه یې مو داړل مګر هغه به بیا ملسل یو نس په خدای دې چې د توان چې بیا مل د مولیا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت لا ول او د سپین جوړ د سپین سر ول نه و چې د سپي سړی و داړي ول دغه یو خو خاصیت په بشاری په دغه باندې کوم نتیجه نور کوي چې په رقم ځ باندې داړلې هغه ځای ته بای سړی ورسی هغه ځای کلک په صابون باندې ومنځي یا په شامپو باندې هغه ځای ومږي مثلا په یو ساتل وبو سره بیا دغه مرزه سړی سړي کیږي نو ډاکټر صاحب دغه پښتنه لرم چې آیا وځ دغه بشاری او ګولې او دوا کیفیت کوي کنه که دغه سپین جوړ د سپین سره خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه سو مثلا دغه وای نو دغه کې د رادیو لا لا ته ولم کاری به د رادیو خپل کار نه کوي زما غوړ ته ډاکټر صاحب څه وای
و سلامات اوسئ کور مو ودانه څنګه ځای سپ ډیره مننه خیر وسه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
وزرمل وال صاحب سړی مشه مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه
سلامونه ونیکي خیر سلامونه ونیکي تاسو محترم ډاکټر صاحب څنګه ګلاندی کومال چې د خبرونه خو نن به د مرغ زه راغلم نا وخت لیک خو دې ونی سپ باره کې ده که چیرې څه دا پښتنه ډاکټر صاحب نو یې سوي زه کوم دي نو اوس مثلا کچو کور کې اوس پیسې ته لای چې شروخ سپي او یو لساره نو کوم لونه سپایرا سی وې دا لري نو دا غزي دغه سپیڅ کور پکا دا کوم کې دی چې هغه سر دی لونټوب کې وشي نو دا یو پښتنه مې وکړه چې ډاکټر صاحب معلومات ترات
و سلامت اوسې کور مودان ډیره مننه زرمل ول صاحب نظر او پښتنې مو اوریدل شو ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه پښتنې جواب کول به د تګزیسې پښتنې تراسو وای کچیر ته سپای څوک داړي همغه د دارو درمل لار تعقیب شي او کنا ځینې ټوټکی ویل چې ما غزای و منزل سی پاک سی محافظت وسیا وترل سی وساتل سی دا تګزیسې پښتنې ته تاسو څه جواب ورکوي
سبزی صاحب پختنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خپل کو پاتراپو کې دا منزل او د زخم خلاص پرې خول او یا داس نور کارونه خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرم اوبو او پاک صابون باندې زخم پرې منزل شي او زخم خلاص پرې خول شي ولې واکسین او یمینو ګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي یعنی تر ډیره کومک کولای شي په دې چې نور تداوی نشته چې بیا مونږ په کله چاراز ولایم یو څوک ورکوي او بیا مونږ هغه شفخانه کې تر کو پدې خاطر باندې شدا به خوشي بیا هیڅ امکان نه لري نو هغه ما مخ کې ویل چې په 100% کې 1% چانس شته چې 1% ډیر کم چانس ته چې هغه هم کو واکسین وکي او ایمونوګلوبولین کړي وي او لکه مقاومت وکي او دا وایروس لمنځه ده په بدن کې لري په واسطه لمنځه لاړ شي کنه امکان هیڅ نه لري نو خو خبره ده چې صابون باندې زخم پرې منځل شي او ګرم اوبو باندې او واکسین او ایمونوګلوبولین وشي دا بهترینه لار ده او یوازنی لار همدا ده
او زرملوال صاحب ویلی وای کچیرته کوم لیوانای سپای راځي د کور روغ او صحیح سپای داړي د کور لسپی سره وای څوک
خا دلته یو خبره ته متوجه کتل په کار دي چې لیوانای سپای ما مخ کې مو ویلی چې په اسانۍ باندې تشخیص نشي کېدلی چې هر سپای د لیوانای اوسي او هغه د ستاسې یعنی د کور کورنۍ سپای وخري کچیرته لیوان سپای داسې وی چې هغه اولنی سپای چې دا سپای داړل دي داسې کېدل شي بعض وخت یو سپای قرنټین شي یو نیول شي او هغه په خپل مړ شي د دوه ورځې درې ورځې وروسته یا معاینات ورته وشي او دغه په واسطه تشخیص شي دا وایروس پکې وو نو بیا کورنۍ سپای ځان ساتل پکار دی او دا سپای چې ده یعنی لارې دا نه ده چې دا دغه شخو وتړل شي او د انسانانو د دغینه باید نرو اوسی تر یو وخت پورې کچیرته واقعا هم داسې وي چې دا لیوانې سپې راغلې وي او کورنۍ سپې خوړلې وي نو دا سپې خپل اراز ولایم ورکوي موازنه د لاسه ورکوي د ژبې راوستل دی او د خولې نه ځک مل دی او عموما درې لا وو ورځو کې هم دا سپې هم لمنځه ځي یعنی خپل مړ کېږي کچیرته واقعا هم د لیوانې سپې خوړلې وي نور هر کورنۍ سپې ته باید واکسین وشي او د نورو سپونه په محفوظ کې وساتل شي یعنی په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي دا غنه باید محفوظ وساتل شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب نظیف الله شنوارې تاسو نه ډیره مننه چې د خبرونه په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه تاسو سره مخه کوو ځکه تاسو په دغه خبرونه کې هم لمک سره برخه اخلي کور مو ودان اوس هم د خبرونه بل میلمه د همدې انتانی ناروغي متخصص ډاکټر طارق اکبري استډیو ته وصل دی اکبري صاحب تاسو ته خره غلاس وایم مګلک په دې وغږی د چې دا ویروس د لیونی سپیڅل ډول ویروس دی چې ډول ناروغي زیږوي راځي لکه په دې خبرې وکړو چې دا واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیايي مراکزو کې خلک د لیونی سپی د ویروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه
سلامونه ولیکې له تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړو واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي ټول کلینیکونو کې نشته خاص خاص ځایونه کې دي او واقعیت زخته ډیره او واقعیت د شپږ ورځې کې زخته زیات شوی دي خدا واکسین یا چیرته نشته ټول کلینیکونو کې
خا ډاکټر صاحب دلته زینو اوریدونکو پوښتنه کړې دي زموږ په فیسبوک باندې خده چې دا پوښتنه هم سره ځواب وو مختبه زو بیا ممکن زین اوریدونکو په ټلیفون کې هم زنګ ووهي د ګولریس په نوم باندې یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای د لیونی سپی واکسین څه وخت وشي چې موثریت ډیر وي او روسته له داړلو دغه واکسین ناروغته ورکول شي خده او کنه خده چې احتیاطي مخکې له داړلو کې او څوک مثلا په داسې وسیمه کې ژوند کوي چې خطر دي وي چې لیونی سپی وخوري اخه وای دا ورته کوي چې مخکې له دینه چې وداړل شي واکسین وکي او کنه منتظر شي چې چیرته یان دغه پیک سره مخکېږي بیا واکسین وکي
خو د دې واکسین چې دا تقریبا د سالور دوز لري او هر یو دوز دا تقریبا یو دوز نوروز ده بعد دویم دوز بعد پاسور لسم ورځې کې بعد تطبیق شي دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې بعد تخپل دا واکسین ولګي دا فری نه ده یعنی موستره غننه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وی دولتي کلینیکونه کې خو دا خلک چې مثلا پس لدی چې مثلا یو مریض مصرفي په دغه وایرس
نو پس لغه که دا مریض سر تر در سنسر کی گی دا واکسین وقتی دیر خدا ورده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کورمو ودان راځي لګ په دې خبرې وکړو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ممکن جالب وي چې د لیونی سپی نخې نښانې څه دي سره دې چې مخکې لګ خبرونه کې په تام شول خو خده چې لګ واضح خبرې وکړو چې کوم سپی ته موږ لیوانه سپی ویلې سو
اراد علم په سپیان کې یو د سپی خپل عبد همیشه خلاص وي او لارې توي لارې توي او سپی چې هر څوک چې ګوري هر انسان پاتې د تخلا چی هر نفر چې ګوري هغه باندې خلا چی وی او لار تویږي خلنه او ډیر مخشن درته ګوري دا اراده لایم لیونی سپی دا.
په همدې سره د ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. راتلونکي خبرونه په راتلونکي سات کې په دری ژبه په همدې موضوع دا کولای شي چې را سره ووري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ څلوېښت 01